سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي د کابل په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شپې برچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي آسترالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون آسترالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون آسترالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغه زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی وو. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي د لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیې پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره هم دا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د هغوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شوو اسرائیلیانو په خوشي کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروسته ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه ته کم ځای چې موږ ناسو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښې نولې خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجون هم نشته کېدای سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسېدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یوه عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړې غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او پخو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یوه ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکې چهارشنبې له ورځې به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یوه هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډیره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤولانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو یې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات یې ورکړي. ځینو دغو تقاعد شوو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې 3 کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانږدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له 3 کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد سویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا 3 کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي، پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېره خراب کار دی او خرابه خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نرم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
تقاوتي حق مسلمه هر فرد نظامي او ملکی می باشه کیره امارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر آفندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د جمیله رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدایه موږ به څه کوو، دا سږکال ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سوو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سولیز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهرواله او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غزاینا چې خزه د ټولنې اخوای او خلک وای چې نیمه هغه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه زاینا چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ تر وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوی کچیری مور تعلیم یافتوی کچیری مور رون اند یوسی نو تبیدای چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توراند کی لدی غزاین نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایی نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچېری بیا دغه نیمایی نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو حداقل تیر شل کلونو کې تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه پنځوس سلنه دا به څنګه څه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې کچېرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سولهیز ډول روان دی، ستاسو په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته. او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوې. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا موږ تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یو ټولنه کې ښځه توانمنده وي او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو په دې دلیل چې مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې امیل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دو نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم لومړی د بحث ګډون کوونکو ته، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه چې دي او مخامخ یو سره رابډي راوي، نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودل نه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته ښکاري، بېخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنی نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه، په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده، او نن په دا یو شیبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه او برباد کېدلو نه. هغې اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایده یي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي، یو راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره، البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغو نه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګانو کې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي، وکړي کار کوي، یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي، خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دوی غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس مونږ نه درلودل، که مونږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده یو ښه ده خلاصنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري چارو کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، مونږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. اده اقل یو خطه باید ننم فارم دلودن، ننم ده پراسس یا ماشینری باید دلودن، ننم بام یا سور پیگوی پیدا کری باید، مگر اون خط تینا خط کل چیوی دیو نیوازی دا وزگار ده، ده خوان وزگار ده، ده پرانه مکتب تنه یو والم جنجال نیوازی ده.
دیر مننه، سلامت و سیکور ودن. محترم روفی، ستاسو په نظر اقتصادی فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې بې اثر څومره وي، او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د ښځو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، تر نو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته یې لږه چې ټولو روغ اوسې. بې شکه چې د ښځو فعالیتونه په اقتصادي برخه کې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډ اخلي او کار کوي. لکه څه مونږ ګورو ډېرې ښځې په دې فلنۍ شرایط کې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده دې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته او مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي، او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی. که موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو مابعد مساوي اوسي، متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تام وقتی هم به کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یو یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو پر ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخې کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد لپسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخو کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلي کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیدات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم. او ته تاسو ته تجارت کله چې نشاست یا کله چې کوم جلسه نه سیزه نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ هر څومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایس، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته او هغه څه غواړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې، نمایشگاه یوازینۍ لاره دي چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغه ښځو همکاران باید اوسي. خو په ځینې برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد ته لاړ شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته په ماس باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماس اوسي. باید تر ټولو غټ یا اسمنه محدودیتونه دا ماس دی چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماس اوسي. او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوک کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کېږي چې په یو نشاط یا یو په یو کنفرانس کې باید موږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي. داسې قرارداد نه کېږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو کلیدي ځایونو نارینه ته ورکول کېږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کېږي چې موږ نمایشگاه ته لاړ نه شو او همدارنګه نمایشگاهو خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشگاهو کې اتاسه ونه کړي او حتی ګډون ونه کړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ویل شوی دی. زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب دی یو هم سبادیالی دی. لکه څنګه چې ګورو هم مکتبونه بنده یا هم پانتونونه که پانتونونه نوم سي نور یا دو سال وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم ښځه په هیڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري، لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نه وي، کله چې ابتدایي شوانځي نه وي، متوسطه نه وي، لیسه نه وي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې که طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې
جو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغه ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډیری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پریږي دی. ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسی لري بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټرانی یا نرسانی د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کیږي دا هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی په له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم دا سستی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکي ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناست دي پوهنتون ته نه شي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانون کې ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې دی چې لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت وپیژني یا خپل دریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د اسلام د پیغمبر میرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره و نو په اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله موږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او موږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کوم چې دوه سال چې موږ اوسه یو عمومي صورت افغانانو افغانو افغانو خویندو ته هیڅ کړل ده، هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کړلی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو ورکولی، ځکه اسلام هېڅکله په ښځو باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول تاسو ځان وپېژنئ، بعد د هغې خپل دین او اسلام و خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژنئ. بنان که چېرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم دا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې موږ دغه خویندې چې فعلاً دوی په تشدي بخشو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت په کاري پوره کېږي. که چېرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې موږ په دې شرایطو کې خویندو ته یو څه د بخښن سره البته اسانتیا او اوسنه وایو اجازه د کار ورکول شوی ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزند بازه ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت د خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي خو هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور موږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو. نو نن بس هم دغه د ښځو اجازه د کار لپاره په تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی تدې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویلو په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه کړل او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي، نو خویندې ښځې د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبوځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولې نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوس دې سه خبرې وو وړاندې وکړه زه نو خبره پدې چې دا چې دې حکم د سیو حالت راوړې دې د افغان خزي د نیم سره دا درد لاس دی او زه شه وی دومره دې اوس دا زمونه دا محرمیتونه دا کړهونه دومره زیاد چیوی دومره زیاده دومره رسواده دومره بارن بارده چی
هر کونی اوری او هر گزی گوری او ایو بیهس انسانی هم نسکوله شی خودنه پویگم چی دوی ولی زن بی خبر هستی که سوکتی نپختنه که
وې د خزو حقونه بالکل ثاني بل داخله دوی خبره ده تاسو په خپل څومره هيله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه بدر کړي
ما د تلویر چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه او ذکرې په دې باندې غونډه کوي چې د خپل د فاره د دې ځمکې په وخت د دې کلی ژوند بخون کې ستوري پر مخ ودی سی او هیوا نه دې سی او جغرافیه دې سی او ځای به اوس پیدا نشي چې په دې حاصل زمان کې په میرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هېڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسېږي او ورباندې مالیې ورباندې تضیقیي ورباندې زور اچي نور هم نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي موږ هم غږونه پورته کوو وایو د تینه هیله کوو مشرانو سره مو کتلي دي هغوی ته هم ویلي دي
فوسونه
لري هغوی نظرونه یې ښه دي اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه را اخلي استوره لري هغه الته به محدودیت لري هغه به دا خواهشات ولري خو اکثریت یو تعداد چې مونږ کتلی دي ډیر خوانه او خنځل لري او هغه مونږ سره هم نظر دي چې باید دسینه وي او امکان لري چې تغییر وکړي امید ورکړي هیله ورکړي وادي ورکړي مونږ
څومره
انتظار وکړو بله ډیر یو هیوا چې یو ورځ تعلیم ولکې اغه د تمدن د کاروان له څو نشاتو پات کیږي د اته یو عمر دوه کلون نتی دا مولري دا د امر ثاني رئیس زین شو ای کلمې سره اوس افغانان بخي نفرت لري
بله ډیر مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړنی حقونه دي دا به درکړي
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړنی واکمنۍ کې په افغانستان کې انداسي وضعیت درلود انټرنټ لپاره مکتبونه پنتونونه ټول بند او ډیره بدتر وضعیت درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ورسېدل و پر وخت یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هر برخه کې د خپل لپاره ایجاد کړل زه هیڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې د ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپیژني د دې لپاره هیڅ وخت لا مان نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی انداسې یو وکمنې ته د پدوایم ته کې دی انداسې به وسیږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د خپل لپاره بدل شي د له لپاره چې لا مان نه ځکه د طالبانو وکمنې په افغانستان کې کوم تصادف نو دوی ته نور وکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څه دوی ته دستور ورکړي چې د افغانانو د افغان انجونو د افغان ټول خلک په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قانوني تدقیق او د بل چانه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي
بله ډیره زیاته مننه محترم غفاری تاسو هم نور غوندې نو امید یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت پلاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورنۍ کې تعلیم یافته شي نه درلودي اصلا لیدلې نه وي او لبل خو په حکومت او حکومتداري نه پوهیدل او دوی وای چې یو څو وخت تیر شي او دوی یو څو پوښي چې حکومت یعنی څه حکومت نوري تقاضاوي لري او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي به شاید ذهنونه هم تغیر شي څومره تاسو هیله لرئ
دغه یو برخه تکنا لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران ک ملیونونه خلک یو شهیدان کړل، کندي بوري کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه ور ته تیل وهل چې تر ننه تینا خلاصی نلرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتایي پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې کچیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړ، ورته ویلی چې ماسک ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په څه آبادیدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید دي شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست ټول په ښځو باندې له وخته نه چې راغلي، چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې و هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ یې وینو په کراتو کراتو سربېره پر دې چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرخه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا همغه ځای ته نه رسیدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې ورسید. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې موږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو. په دغسې یو یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډېر دوی هغه ولري. ګورئ، په دغه ټول فشار، ټول د ناټو په بلیونونو روپیو ټوپکو چې هلته ورته پراته دي، او دغه ټوپکو دا په استفادې زموږ غږونه، زموږ حق غوښتنې، د ښځو د حق غوښتنې غږ خاموشوي. دغه سربېره یې ونه شوی کړی چې د ښځو غږ خاموشي کړي، هغه سربېره یې ښځې ونه شوی کړی چې وویروي. نو دغه شی دی چې ورته امیدواره یم او زړړه یم چې حتما رنګ به راوړي په اوږد مهال کې.
بله، ډېر زیاته مننه محترمه داوزه. تاسې څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته وادار کړي چې خپل تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. محترمه داوزه نه سما شخ نوري. اغلی امیل عبدغه پښتنه له تاسې کوم، ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله،
دا فشارونه دې سره ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي، دوی باید خپل کړنلارې کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادېږي، زه خود هم دلته ومه، د دې ټول هغه د راتګو شیبې او نور چې دا ملري، دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ وخت چې راځي چې مونږ کولی شو چې لږ ښه وباسو، خاصوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دوی فعلاً نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مشران سره چې داسې نه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ نیولي برمته، بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې ته غاړه کېږدي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی، دې ته باید حاضر شي. وخت به تیر شي، خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم شي، اوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي. خو هغه زیان چې ګوري، هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک نه، لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک یې اواز اوري، نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي، نو هغه ورځ به راشي، خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني، هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري، هغه خلک دا بالاخره ډېر دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي، خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې روفي، ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله نا کله په مستقیم ډول وای چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شي تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د شزو په برخه کې فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي.
مو په دې سره ګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای د واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال څرګندوي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کیږي. مونږ تل د دې شاید یو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کیږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه حضور اخپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کیږي، یوازې په دا نه کیږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسو توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حمله شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي، نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو خپل نګرشت خپل هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلې باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي، موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه باندې مکروته باندې ښځو هیڅ برخه کې حق نه لري. همدانه ریوال چې همدا پیسې کومکه یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې دا د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل دیوه د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی د شزو د حقونو فعال، د شزو د حقونو بلې فعال اوشي امیل او همدارس فروزان داودزی او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
What does look at us?